سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند یې په خطر کې دی. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره بازار تر ډالر عرضه کوي. په دې اړه له یو کارپو سره خبرې کوو. د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې یې:
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې
وابه وري چې جرمني او نور اروپایي هیوادونه د کورونا وبا له نوې څپې سره لاس ګریوان دي.
او په کورنۍ تاوتریخوالي کې د بېوزلۍ اغېز:
وسیلی هغه بیا ورځ یو وخت بس ماشومان مې خو زموږ ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده.
دا بحث به په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې واورئ چې د اساسي او بشري حقونو له پروګرام سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي له روسي چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني په بېساري توګه د کورونا وایرس له نوې پیښو سره مخامخ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي له روسي چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ویست پرون دوشنبه نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسي د ملي امنیت د شورا لمرستیال الکساندر وینډیتیکټوف سره یې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړي او هم پر دې غږېدلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. کابلوف له ویست سره له کتنې وروسته د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس ته وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د اګست د میاشتې له نیمه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه حکومت د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو هغو امریکایي اتباعو ته چې غواړي له افغانستان ووځي او وتلو ته چمتو دي، د ایستلو د امکاناتو وړاندیز کړی. دا خبره د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وکړه او زیاته کړه: تر نن پورې د متحدو ایالاتونو حکومت د امریکا 415 اتباعو او په دې هېواد کې 325 قانوني اوسیدونکو ته په وتلو کې مستقیمه مرسته کړې ده. تاسو تېره اونۍ دا واورېدل چې د بهرنیو چارو وزیر چې له خپل قطري سیال سره دلته د جمعې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې کتلی وو، ویلي وو چې تېره چهارشنبه ټولو امریکایي اتباعو ته چې د متحدو ایالاتونو له حکومت څخه یې له افغانستانه د وتلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او دې کار ته آماده دي، د وتلو امکانات برابر کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایان نیټ پرایس دغه راز وویل چې د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکوي او ځینې کیسونه چې زیاتې څېړنې ته اړتیا لري د کاسوو ته یو کم ته لیږدول شوي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي، د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخته اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جنبش د یو پخواني قمندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې د وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو مدیر مهدي محمودي د آژانس ته ویلي چې قیصری له غیر قانوني لارې ایران ته ننوتی او په دې هېواد کې د افغانستان د کډوالو د هویت د اسنادو په اړه چې هغه جعلي بلل شوي غیر قانوني اقدامات کړي دي. د محمودی له قوله ویل شوی چې خیساری په تهران، کرج او د پلازمېنې په څنډو کې په غیر قانوني توګه د درې دفترونو په پرانستلو سره د افغان کډوالو په تیره د هغو لپاره چې د استوګنې هیڅ قانوني اسناد نه درلودل د هویت جعلي سندونه جوړول او پیسې ترې اخیستې. په دې اړه د تفسیر اخیستو لپاره قیصاري ته نږدې کسان د لاسرسي وړ تر اوسه نه وو. قیصاري د پخواني حکومت په دوره کې ولانجمنه څېره ګڼل کېده چې د قانون خلاف کړنو په تور نیول شوی، له توقیفه بیرته خوشې شوی او د بیا نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې یو شمېر کسان هم وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د انډونیزیا له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم غړی نور الله امیری وایي د دې لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی.
نو څنګه چې معلومی ګل کان هم د فزیکی رانه آماده دي، نو ان شاء الله امید لرو چې د انډونیزیا لوبه ته آماده راشي.
د اګوست د میاشتې له نیمایي وروسته چې طالبانو کابل نیولی، دا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړنۍ لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي آزمیښت غندلی او دا کار یې خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پیښ کړی دی. او جرمنی په بیساری توګه د کورونا وایروس له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله اروپا کې هیوادونه د دغه وایروس د نوې څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له 23,600 زیاتې پیښې ثبت شوي او لامل یې 43 تنه مړه شوي دي. په اوتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی، او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي، او دې هیواد ته د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي دي ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمرې راپور. امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې د امریکا له پاوت سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اګوست له 1 وروسته 415 امریکایان او همداراز له 300 نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد یې درلودل په مستقیم ډول افغانستان ایستلي دي. د اګوست له 1 وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، له دې هېواده د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د ایستلو پروسه روانه ده چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. لا هم زرګونه بهرنیان او د هغو افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویست او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن او مسکو پر دریځونو خبرې کړې. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستیال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړې. ارته ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنیو ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې. کابلوف په همدې حال کې ویلي که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي اتباعو قانوني دائمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړي د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو، او موږ به په راتلونکي کې هم ورته دوام ورکړو.
ښاغلی پرایس دا هم وویل چې د اګست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 568 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواده وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوري پال استازو په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 34 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 1,40,000 کسان له افغانستانه ویستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې د امریکا له پوځ سره په افغانستان کې همکاري کړې او اوس د هغو ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات د ساتلو په مقصد نن 10 ملیون ډالر بازار ته وړاندې کوي. افغانستان بانک ویلي چې دا اقدام د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره کوي. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټېدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه له یو غړي ازرخش حافظي سره چې همدا شېبه په مستقیمه اړیکه راسره دی خبرې کوم. حافظي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د 10 ملیون ډالرو عرضه کول فکر کوي چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتنه یقیني کولای شي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا یو عاجل او بیرونیز کار دی چې مصنوعي بڼه لري. مخکې هم د پخواني حکومتونو هم دا کار کاوه، خو هلته پیسې ډېرې وي. دا هارد کرنسي یا دا سختې پیسې لکه ډالر او لکه یورو زیات په افغانستان کې هغوی په مصنوعي توګه دا د قیمت د ثابت ساتلو لپاره دا کار کوو. اما د یو مطمئن واقعي ارزښت لپاره د تولید ضرورت لرو، صادرات رقابتي.
همدا پوښتنه زه کوم حافظي صاحب چې د ثبات لپاره دایمي حل لاره څه ده؟
دایمي حل لاره په اول سر کې تولید دی. بیا تولید کول د معدنو ایستل دي، بیا ټکنالوژي راوردول دي، پنګونه دي، او دا پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ممکن نه دي او شون نه دي. په دې خاطر باندې مونږ په اول ګام کې ضرورت لرو چې یو منل شوی باثباته او قانوني او مشروع سیاسي بستر ورته جوړ کړو، او دا بستر پرته له یو دولت چې د دنیا او د منطقې لخوا په رسمیت پیژندل شوی ناممکنه ده. ځکه چې تاسو پوهیږئ ډېر اقتصادي مسایل د دنیا اوس نړیوال شوي. د مثال په توګه پیسې د ایران دی زی چین ته، ولې د سویفت د مرکز څخه د نیویارک څخه باید تیر شي، او هغوی پر هغه باندې نظارت لري، او که چیرې غیر قانوني کار وي بیا دوی اجازه نه ورکوي. یا ټکنالوژي های ټیک په یو ځای کې تولیدیږي کارخانې، او تاسو لکه دوکان نشي اخیستی، هغه تاسو باید د کلیرنس څخه تیر شي، بیا تاسو لا هغه ټکنالوژي خپل وطن ته وارد کړئ.
همدغه ډالر حافظي صاحب، همدغه ډالر چې اوس بازار ته عرضه کیږي، یا مخکینی حکومت چې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویل بازار ته عرضه کول او د موقتی حل لارې په توګه، د څوک اخلي؟ د څه لپاره یې اخلي؟ ولې باید په لوړه بیه واخلي؟ د دې خریداران څوک دي؟ د دغو ملیونونو ډالرو
مخکې خو داسې و چې یعنی په افغانستان کې تقریبا 30 میلیارد ډالر یوازې د امریکایانو په متوسطه توګه په کال کې مصرف و د آرمی، شل دیرش میلیارد نور د انګلیسانو او جرمنانو او د نورو متحدین د امریکې مصرف ولته، او یو لس پنځلس میلیارد هم داسې مستقیم افغانستان سره مرسته کېدلې. دا معنی وي تقریبا سل بلیون ډالر یا میلیارد ډالر په افغانستان کې د هارد کرنسی راته، او په هغه کې افغانستان بانک د هغوی محلي لګښتونو لپاره د هغوی ډالر رانیوه او د هغه په مقابل کې افغانۍ ورته ورکوو، او بیا اضافي پیسې کم چې وو بازار ته تزریقول، څلوېښت میلیون په میاشت په هفته کې، پنځوس میلیون تر شپېته میلیون پورې هم په هفته کې دوی هغه کول. ولې دا پیسې ما ته تر هغه بریده پورې چې معلوم دي، دا د پاکستان د کرنسی د ثبات لپاره او د ایران لپاره دا اکثرا د زموږ مرکز څخه ټولېدل. اول ته د افغانستان دپاره زما عرض هغه دی چې اوس مهال د یو بیړنۍ کار په حیث صحیح دی چې دا کار شوی دی، اما دا اساسي چاره نه دی. خو لس میلیون نن راغی، سبا بیا څنګه کېږي، بل هفته څنګه کېږي، دا پرله پسې یوه خبره ده چې عرضه د افغانۍ زیاتې دي، تقاضا د ډالر ورته کم دي، د اسعارو لپاره تقاضا زیات دي او عرضه کم دي. نو په دې خاطر باندې باید اساسي فکر ور باندې وشي.
ستاسو آواز قطع کیږي حافظ صاحب، که سم پوه شوم جان، که ځای ته تغییر ورکړي او ډیر لاند لطفا درته وایي چې دا اوس چې نن ډالر په 29 افغانۍ او 80 پلورل کېدل په د کابل په بازارونو کې، د افغانۍ دغه ارزښت د دې اصلي ارزښت دی او که یو تصنعي؟
دا متاسفانه مصنوعي ارزښت دی، په دې خاطر چې تاسو ته پته شته چې ارزښت د پیسې په سیاله توګه یا د کیش انفلوئنس کې دا د صادرات او واردات په پرتله کې چې په نړیوال سوداګري د یو هیواد پورې تړلې دي، کله چې میزان د صادرات زیات وي او واردات کم وي پیسې ډېر قوي کېږي، او کله چې واردات زیات وي او صادرات کم وي دا په خپله د کسر د بیلانس د تجارت په عین زمان کې کسر د بیلانس اسانی دي. موږ په ډالر شیان د دنیا څخه رانیسو او ډالر خو باید ترلاسه کړو د کومه یې کړو، نو په دې خاطر باندې کله همدغسې اوس مهال چې دا ډالر د نوي دي او دو نوي دي دا هم ښه دی. که چیرې دا زموږ اوسنۍ ذخایر ختم شي چې تاجر را وارد کړي و مخکې، او هغه مال چې په لاره کې و اوس راځي او خرڅېږي شي، د نوي وارداتو لپاره موږ ډالر ته بیا ضرورت لرو، هغه وخت کې بیا اساسي قیمت د واقعي قیمت د ډالر پته لګیږي چې څونه کېږي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه حافظ صاحب، چې دغه اوس چې افغان سوداګر کوم واردات کوي یا له بهر نه یو څه راواردوي، داسې خو نه ده چې واردات به هم په ټپه ولاړ وي؟ مونږ خبر یو چې ټراکونه روزمره را روان دي افغانستان ته، دا به غالبا په بهرنیو اسعارو اخیستل کیږي. افغان سوداګر دغه ډالر د اوس لپاره له کومه کوي؟
ارز وکم چې مونږ دوه ډول واردات لرو. یو هغه واردات لرو چې د مال په مقابل د بهتر دي، مثال په توګه مونږ پاکستان ته تازه میوه او وچه میوه او نور شیان لاسي صنایع درو ولته په کلدارې خرڅوو، او بیا په کلتارې خوراکي مواد نور شیان رانیسو. دا په خپل یعنی اثار ته بل اثار ته ضرورت نشته دی، دا مازګر اثار ته ضرورت نشته دی. هغه پخوانی مال چې مثلا تیل دی او نور شیان دی، هغوی چې راځي مخکې خریدار اخیستل شوي دي. که تاسو پته وي تیل چې تاسو رانیسئ درې څلور میاشتې د مخه رانیسئ، تر څو چې هغوی تولیدي درته بیا ترته بارګیري کوي، بیا چې راځي څلور میاشتې پنځه میاشتې ورکې نیسي. اوس تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم په سود دلایلو کې زموږ نوی شیان نه دي راخیستل شوي دي، نیول شوي دي. د مثال په توګه یو تاجر چې 15 میلیون ډالر په خپل حساب کې لري، د حق نه لري تر 15% زیات د خپل د پیسې څخه د بانک مرکزی دی ډایرکټیو لمخه وروباسي، نو دا پیسې باید کومه کې چې نوی مال راوړي کی. نو په دې خاطر باندې زه دا ارز کوم چې کچيري هغه نورمال تجارت چې زموږ ضرورتونه دي اگر وارد کړو ورته 100 میلیارډ ډالر پکار دی، او دا 100 میلیارډ ډالر د کوم بازار څخه موږ ترلاسه کولی شو چې کوم مرستې نه وي، داخلي عواید وجود شتون نه لري. دا ډېره سخته خبره ده او هغې لپاره باید دوی عملي ونیسي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ازرخش حافظي و چې د افغانۍ د ارزښت او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د روان کال د 12مو ټولګیو زده کوونکي نجونې به له کلنیو ازموینو پرته له ښوونځیو فارغ شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان او د عامه اړیکو مشر نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته ویل چې له 1م تر 12م ټولګیو پورې خزینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د 12مو ټولګیو زده کوونکو به زده کوونکي به فارغان وګڼل شي. ښاغلی عرفان ویل د دې لپاره چې خزینه زده کوونکو د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په ښوونځیو کې زده کړو کې ګډون نه دی کړی، نو د کلنیو ازموینو ترسره کول به ورته سخت وي. په دې اړه د ازادۍ راډیو دا ځانګړی راپور واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې واوښتې او لا هم د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې پاتې دي. اوس چې واونې د ښوونځیو کلنیو ازموینو ته پاتې ده، طالبانو تازه د یو نوي پلان په اعلانولو سره ویلي چې له لومړي تر شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو نه به کلنۍ ازموینې واخیستل سي، خو له 1م تر 12م ټولګیو زده کوونکي به له ازموینو پرته یو ټولګی مخته ولاړ سي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند او د عامه اړیکو مشر نظر محمد عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 12مو ټولګیو زده کوونکي به هم له کلنیو ازموینو پرته فارغ سي. هغه د دې پریکړې لامل له شپږمو ټولګیو لوړ په درسونو کې د خزینه او زده کوونکو نه ګډون یاد کړ او وی ویل په زده کړو کې تر درې میاشتنی ځنډ وروسته به د زده کوونکو ته د ازموینې ترسره کول ستونزمن وي.
کلنی امتحانات وخت راورسېدی، کلنی امتحانات به د اول څخه تر شپږم پورې د انجنونو او هلکانو دواړو څخه اخیستل کېږي. دوی به فزیکي حضور لري او د شپږم څخه پورته د هلکانو سره امتحانونه اخیستل کېږي، خو انجنونو ته به ترقي ورکول کېږي، د دوی به پروموشن کېږي چې د دوی دغه تعلیمي کال ځای نسي.
خو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو په دې خبرو باور نه لري، ځکه د دوی په خبره دوی د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته څرګندونې کولې، خو نجونې 15 کاله له تعلیمه بې برخې پاتې سوې. ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د دریم مکرویانو سیمې اوسیدونکې او د الفتح علي لیسې د 12م ټولګي زده کوونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ونه شو کړای په سمه توګه درس ووایي، او اوس د طالبانو پر اتاک سره له دریو میاشتو را په دې خوا له زده کړو لري دي. د دې خبره د طالبانو دا پریکړه له ښوونځیو د خزینه زده کوونکو بې سواد فارغول دي.
از نظر ما کې کار عقلانه نیسته،
زما له انده دا عقلانه کار نه دی، ځکه زموږ یو کال په کرونا کې ځای شو، موږ باید زده کړې کړی وای، چمتووالی مو نیولی وای چې په پوهنتونونو کې مو د خپلې خوښې وړ پوهنځي کې بریالی شوي وو. خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې ښوونځیو ته ولاړو، که دا نجونې هم فارغې شي بې سواده به وي.
بلخوا د بشري حقوقو فعاله او د یو ښوونځي ښوونکې شبنم نورزی د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او لمخې د هر زده کوونکي استعداد مشخصېږي. د دې په خبره کې نجونې زده کوونکې له ازموینو پرته فارغېږي، دا په دې معنی ده چې په پوهنتونونو کې به هم محصلان له ازموینو او د استعدادونو په نظر کې نیولو پرته جذب سي.
زه خو دې ته حیران یم، هغه غوستا چې یو کال پوره دي ډېر څلوېښت شاګردان وروزي، او په پایله کې داسې فارغ سي شاګردان چې د استاد ته سیویه لا نه وي معلومه. تاسو چې کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې سیویه معلوموي چې ما چې دومره زحمت وباسي د شاګردانو سره، هغه پایلې اوس ما ته په لاس راځي چې ما څومره زحمت ایستلې دي، او په پایله کې دې دغه څه ځینې فارغ سي چې دې ته سیویه لا معلومه نه سي. نو دا خپله د استاد د مایوسو کېدو لامل کېږي، تر څنګه د شاګردانو دا مکتب صرف د تعلیم خاتمه نه ده، دا مکتب د کانکور لپاره آمادگی ده. دی بشای طالبان دا اراده بلری چې ورسره بیا د کانکور امتحان به مستقیه.
که څه هم د طالبانو حکومت بالاخره لدرې او میاستو ورسته په خوندزیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره دا پریکړه وکړه، خو د دولتي پوهنتونونو محصلین لا هم له ناڅرګند راتلونکي سره مخ دي. څلورویشت کلن مسعود چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو زده کړیال دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره دی د محصلینو د برخلیک په اړه هم پریکړه وکړي.
تا حال ما شاید از این نیستیم که
مقتدی شاهدان نه یو چې اوزای هم پوهنتون خلاص شوی وي. د محصلینو موږ اندېښمن کړي یو او ټول په بې برخلیک حالت کې دي، ځکه دا ځای شوی وخت به نه جبرانېدونکی وي. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې زموږ د راتلونکي په اړه دې هم پریکړه وکړي.
تصمیم بګران
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وایه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ښوونیز او تحصیلي نظام په شدید د توګه اغېزمن سو، داسې چې لوم تر دولسمو ټولګیو زده کوونکي او د پوهنتونونو محصلین له دریو میاشتو راپدې خوا په بشپړ ډول پر کورونو کېنول سوي دي.
بلخوا په کونړ او نورستان کې د منځنۍ او لیسې د دورې نجونې زده کوونکي وایي چې ښوونځي ته نه تګ یې ډېرې ځوروي. دوی وایي که وضعیت په همدې ډول ډېر وخت دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې ترې پاتې شي.
په کونړ او نورستان کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو ښځینه زده کوونکي وایي تعلیمي کال په ختمېدو دی، خو لای هم پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ښوونځیو ته په حجاب کې تللي او بیا به هم ځي، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي امینه:
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وم، نمرې مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایو او پوهنتون ته به کامیابه شو او ښه ژوند به ولرو. موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځیو ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. په څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هیچا یې مخه نه ده نیولې.
ښوونځیو ته له تګه بې برخې شوي انجونې وایي د کورنیو نارینه زده کوونکي چې هر سهر خونځیو ته ځي او یا په کور کې کورنۍ دندې زده کوي او یا یې لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکی تیاره ورته ښکاري. د فاطمې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي ماریا:
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. کتابونه چېرګي ورور ډېر زیات خفه کېږو، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کېږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کېږو.
په نورستان کې هم جوني د ښوونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وایي ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بېوسو او محرومو خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارو نړوند د پشکي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغه لپاره موږ د ښځینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان ښځینه استادان مو پیدا کړو، دغه هم دغه مکتبونه نه پیدا کیږي.
د یادونې وړ ده چې له کومې ورځې طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسیدلي، په ټول هیواد کې لشپګمو ټولګیو د پورته خزینه خونځي او د دولتي په هنتونونو دروازې د زده کوونکو او محصلینو پر مخ تړلې. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني خونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو خونځي تړلې دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډیر ژر به پاتې خونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه ده راغلې چې لشپګم ټولګي د پورته ټولګیو خزینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي چې په موسکو کې د افغانستان په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. توماس ویست پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د ملي امنیت د شورا له مرستیار الکساندر وینډیتیکوف سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړي او پر دې هم غږېدلې چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو هغو امریکایي اتباعو ته چې غواړي د افغانستان نووزي او وتلو ته چمتو دي د ایستلو امکانات برابر کړي دي. دا خبره د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دې غونډې ته به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشره د بورلاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جنبش د یو پخواني قمندان لانجمن قمندان نظام الدین قیصاري د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو مدیر مهدي محمودي ویلي قیصاري له غیر قانوني لارې ایران ته ننوتی او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هویت د اسنادو په اړه چې هغه جعلي بلل شوي غیر قانوني اقدامات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له خوا د یو توغندي آزمایښ غندلی او دا کار خطرناکه او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوله کار لویدلې سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې او جرمني په بې ساري توګه د کورونا وایرس له نوې پیښو سره مخامخ دی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په موکړې سپورتي خبرونو ته.
افغانستان نن د انډونیزیا سره د فوټبال دوستانه سیالي ترسره کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د ترکی هیواد په انطالیا ښار کې ترسره کیږي. نوموړی وایي د دوستانه لوبي د چمتووالي لپاره افغان لوبډله ونې وړاندې دغه هیواد ته رسیدلې ده. ښاغلی ماشوف له انډونیزیا سره کیدونکو لوبه د کابل په وخت